د ازادي رادیو د ماخمنې خبري مجلې ته هر کله د خبرونه زنور یس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان حکومت د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې چې خلکو ته یې د خپلو لاسته راوړنو مبارکي ویلې وایي طالبانو چې هر ځای نیولې ټول ګټې تاسیسات یې وران کړي.
طالب چې پر هر سیمه یرغل او چپاول وروړی بېله ورانې بل لاسته راتللی دی پرېش.
په افغانستان کې د جګړې د تېزېدو په ترڅ کې د کندز ښار اوسېدونکي وایي د دې ښار په لمنو کې روانې جګړې ژوند تریخ کړی دی.
پنځمه ورځ روغه نه چاته اوبه پیدا کېږي او نه چاته ډوډۍ.
روانې جګړې ډېرې کورنۍ هم د خپلو اصلي مینو بې ځایه کړې. جلال آباد ته د لغمان لالنګار ولسوالۍ یوه کډه شوې مېرمن د جګړې له ښکېلو اړخونو د جګړې د بس کېدو غوښتنه کوي.
خدای دې وکړي که طالب د دولت د صلح دی چې موږ صلح غواړو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جګړې له تېزېدو سره د لرغونو آثارو لوټ او تالان ته اندېښنه ښيي. دا به هم واوري چې په هلمند کې د مور او ماشومې یوازنۍ دولتي روغتون د یوازنۍ دولتي روغتون کارکوونکي وایي پر دې سربېره چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي د درملو په برولو کې هم ستونزې لري.
د دې تر څنګ د 1400 کال دپاره موږ هېڅ دوا قرارداد نه لرو.
کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو اسمت ساروان د خبرونه چمتو کړي دي.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولې د لګېدو له کبله اور لګېدلی او امریکا په ایران پورې تړلې لسکونه ویپاڼې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي رادیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصو ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفره ملکیان په شهادت رسېدلي او 13 نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز ویل چې په 13 ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولې د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دي. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویندوی فرید الله دهقان آزادي رادیو ته وویل دا پیښه نن سهار 15 بجې د هوان د حقي مرمۍ د لګېدو په نتیجه کې وشوه چې له مروري ولسوالۍ وشتل شوی و.
د تیرې ورځې رئیس د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوانه اسداباد په خار باندې شپه فیره د هوان مرمۍ راتووله چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیه قمندانۍ ویندوی دا هم وایي چې له تیر مازیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هوان شپږ ګولۍ ویشتي، خو له کبله یې مرشوبله نه ده پېښه شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب زیرمه کېدای شي. دا بند چې د افغانستان په ملي بودیجه جوړ شوی 2500 هکتار مځکه خړوبوي او 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولیدوي. ګورایو مبصر رمیز راجا اټکل کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته ماتې ورکولای شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په سپتمبر کې 3 ورځنۍ او 3 شلو ورځنۍ وکړي. رامز راجا نن په یو ویډیو کې چې د یوټیوب له لارې خبره کړې ده ویلي دا به حیرانوونکې نه وي چې افغانستان چې د کرکټ سابقه یې ډېره کمه ده د پاکستان په شان لوبډلی ته چې اوږده سابقه او تجربه لري ماتې ورکړي. په وروستیو کې د پاکستان په غوره لیګ سیالیو کې یو شمېر افغان لوبغاړي ډېر څه لیدلي دي. رامز راجا وایي چې پاکستانیانو د حضرت الله زازي په شان د افغانستان ځینې نور تکړه لوبغاړي لا لیدلي نه دي. دا خبرونه لازم دي راډیو اوري. امریکایی چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونې خبرې بپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي درې دېرش ویبپاڼې چې د ایران د اسلامي جمهوریت راډیو او تلویزیون خپرولې او درې نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کتایب حزب الله لخوا خپرېدلې بندي شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تېر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت راډیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا اداره کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. ملګرو ملتو د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د لیبیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارد نورلند ویلي چې امریکا او اروپایي شریکان به د دې حکومت د ملاتړ پخلی وکوي او له دې هېواده به د بهرنیو جګړه مارو پر وتلو ټینګار وکوي. ټاکل شوی دی چې د دسمبر په 24 نیټه په لیبیا کې عام انتخابات وشي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبرې وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ښاغلي ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو له لارې هم ممکن کار دی. په راپور کې د لاوروف له قوله ویل شوي چې روسیه به د باب الهوا له لارې د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوی وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدې روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره د باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کرونا د هغې بڼې مخه ونیسي چې دلتا بلل کیږي. د وایرس دا بڼه چې لومړی پلا په هند کې وپیژندل شوه چټکه خپری شي. له تېرې اونۍ را په دېخوا په سیدنی کې تر دېرش ډېر کسان د کرونا په دلتا وایرس اخته شوي دي. او د اروپا د فوټبال اتلولیو په لړ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او اسپانیا له سلواکیا سره د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د مسابقې میدان ته وسی. پرتګال له فرانسې او جرمني له هنګري سره د شپې په 9:30 بجې مخامخ کیږي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.1 ولس. جلال آباد اسمان زایسه وریز د تودوخې لوړه درجه 2.3. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.6.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله او ریپاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې چې خلکو ته د خپلو لاسته راوړنو مبارکي ویلي وایي طالبانو چې هر ځای نیولی ټول ګټې تاسیسات وران کړي دي. طالبانو په دغې نوې تازه خپرې شوې اعلامیې کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه خلکو ته د مبارکۍ تر څنګ د غرض له افغان ځواکونو او د سرتیرو او پولیسو غوښتي دي چې له دوی سره یو ځای شي. طالبانو دا اعلامیه داسې مهال خبره کړې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې ولسوالیو سقوط کړی دی. د یو شمېر ولسوالیو په اړه د افغانستان دفاع وزارت چارواکو ویلي چې تکتیکي پشا تګ کړی دی. خو د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز وایي طالبانو چې هر ځای نیولی عامه تاسیسات شتمني پلونه او پلچکونه په بمونو الوزولي دي. په افغانستان کې د جګړې له تیزیدو سره د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا هم تبلیغاتو په دې وروستیو کې زور اخیستی. نور به له خپل همکار واورو.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبان لخوا د یو شمېر ولسوالیو په سقوط سره هغه څه چې د افغانستان ملي دفاع وزارت یې تاکتیکی شاتک بولی د غدالی پیوی تازه اعلان کی د خپل لا سراول لپاره خلکو ته مبارکي ویلی او لا فنز او کو پولیس یې غوښتنه کړې چې له دې سره یو ځای شي دا په داسې حال کې چې روسیه کې د هغه سیمه په اړه چې طالبانو دیولي وایي چې جګړه نه ده شوې او فنز او کو له کومې خطې پرته ولسوالۍ دوی ته پریخي دي دا انتقادونه هم موجود و چې د غزوکونو کا په خپل وخت امکانات نه دي رسیدلي نو ځکه تسلیم شوي دي خو د افغانستان دفاع وزارت دا خبره رد کړې وه د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د مستعد مشرتابه لخوا ویل شوي چې کومې ولسوالۍ چې نیسي هلته امنیت ټینګ کړي او د دولتي تاسیساتو تر څنګ د دوکانونو مارکیټونو صرافیو سوداګریزو مرکزونو امنیت هم ټینګ کړي څو د خلکو شخصي مالونو ته تاوان ونه رسیږي خو دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ییزو راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د فراه ولایت د نردری ولسوالي د طالبان لخوا تر ویل کې د وروسته د دغه ډلې لخوا په بمونو والوزول شو چې طالبانو هغه محل د دې د او پاره د ازادي راډیو پښتنه جواب نکړه د طالبانو په دې تازه خبرې شوې لاندې کې راغلي چې سوداګریز بندرونه چې د دوی لاس تل ویلې د پخوا په شان د فعال او صادرات او واردات په هم د پخوا په شان تر سره کیږي او سوداګری د خپلو کارونه باندې بندیږي سیمه ایزو خبریالانو د راپورونو پر بنسټ طالبان وړ مورس د شیرخان بندر سوداګریز مرکز هم ونیو خو کوم رسمي دولتي سرچینې دا خبره نه ده تایید کړې اعلان کې د ښځو رسنیو لګکیو او د ټولنې د ټولو اشارو د خپلو په خوندیتوب هم ټینګار شوی او د درناوي خبره ورته شوې خو د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز وایي طالب چې هر ځای نیولې عامه تاسیسات او شتمنۍ کلونه او پلچکونه یې په بمونو الوزولي د دغه مرکز رئیس د واخان لپال وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هیڅ چا ته دا اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خلکو آرام ژوند ناارامه کړي
طالب پر هر سیمه یرغل او چپاول وروړی بیل ورانه بل لاسار تلې دی پری ستا شي په دورستي کې اکثر ولسوالي شاهدان شي دوی د چنګیز او علاقو غونتی پر هر سیمه یرغل وروړی دی امشت منی تاسات پلونه سړکونه د په بمونو باندې لوزولې د طالب سیرام دادا طالب بیل دی ورخه ته بل هستول تصویر او بل ډول فکر د افغانستان په اړه باندې نه لري د افغانستان امنیتي او دفاعي قوای به هیڅ ترګر ته د اجازه ورنه کی شي د افغانستان د خلکو آرام ژوند نه آرام کړي
طالبانو په خپل اعلان کې هغه کسانو ته چې د ولسی پاتونو په نوم د دوی په وینا دولتي اربکی راتل کړي غږ کړی چې له جبهې لاس واخلي کړي دوی ور سره جدي چلند وکړي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې د جګړې په تودېدو او د طالبان لخوا د افغانستان په شمال او ځینې نور ولایتونو کې د ولسوالیو په سقوط سره یو شمېر خلکو د ولسي پاڅونونو د رامنځته کېدو خبره وکړه چې یو شمېر د پخواني جهادي قوماندانان لخوا رهبري کیږي د افغانستان د دفاع نوی سرپرست وزیر بسم الله محمدي پر خلکو غږ کړی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاته ودرېږي دوی به ملاتړ کوي بله
بیا هم په همدې موضوع کې البته د نامنوی په موضوع کې تم کېږو طالبان د لمه داسې محل خبروي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په دې وروستیو کې ډیرې ولسوالۍ نیولې دي د کندوز ښار چې دوه وارې مخکې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولی و طالبانو یې بیا جګړه تر څنډو پورې رسولې ده له څو ورځو راهیسې د کندوز ښار شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د سپکو او درنو وسلو غږ آن په ښار کې اورېدل کېږي نور به په دې راپور کې واورو
له څلور ورځو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي اوس مهال جګړه د ښار ختیځ لوري ته د چله مزار سیمې کې شمال لوري ته د کلیګاو ملا سردار او د چپرمه سیمې کې لودیز لوري ته د زرخری سیاست فاملوی قرولتپه او د زاخیلو سیمو کې او د جنوب لوري ته د الیخیلو او د صدرک سیمو کې روانه ده د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي د کندوز ښار یو اوسیدونکی اسدالله زرغون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بد حال دی روره جنگ جګړې دی او بس خلک در په در دي ها په لوم جنگ دی دې په لوم جنگ دی دې خاتم جنگ دی ډیر بد حال دی نه ډوډۍ پیدا کیږي نه وبښته دی نه برخته دی او بس ماشومان دي چغې وایي دغه دی بس
د جګړې شدت دی وړي ګرمي د کورونا وایرس ګواک او درڅنګ د برېښنا او د څښاک اوبو نشتوالی دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوکانونه بند دي، خلک در په دره شو، یوه ډوډۍ په 40 روپۍ شو، پنځمه ورځ وروګره نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ، خلک سوا مهربانه در په دره دي.
څلوېښت کلن عبدالودود وایي چې له درې ورځو راهیسې په کور کې د څښاک اوبه نه لري.
نانوایګانې بندې دي، ډوډۍ نه پیدا کیږي، ډېر په سختي پیدا کیږي، اوبه نشته ده. امیدوار یم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې دغه ولایت ته تازه دمې ځواکونه راولېږي.
مردم بې نهایت در مظلومیت قرار داره، مردم فعلا در فاجعه او در قربانی قرار داره.
خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي، جګړه له خلکو قرباني اخلي او خلک دومره توانایي نه لري چې خپل کورنۍ نورو ولایتونو ته وباسي. جنگ د نن ښار ته رسیدلی، که دولت ډېر ژر تازه دمې ځواکونه راونلېږي ښایي په کندوز کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت ته تازه دمې ځواکونه را رسیدلی دي او ډېر ژر به د کندوز روان وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د کندوز ښار په نږدې څنډو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د کندوز په ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او اوس مهال یوازې د کندوز ښار او د علي اباد ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر واک لاندې دي.
په افغانستان کې روانې جګړې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم ډېرې زیانمنې کړې دي. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنو ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو درون پیټی دوی په ګوړي او له ښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه نوره بند کړي او سوله وکړي. نور به په دې راپور کې واورو.
نسیمه د لغمان د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده، کومه چې دغلته وروستۍ او ناکراری او ترې کور کلی کروندې او ژوند پاتې کړي او د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د خپلې خور په کور کې اوسېدو ته مجبوره کړې ده. نسیمه چې د راتلونکي لپاره ډېر اندېښمنه ده، د جنگ له ښکېلو خوا غواړي چې وینه تویدنه ودروي او د دې په شان زرګونه کورنیو ته چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي خپل کور کلي ته د بیرته ګرځېدو زمینه برابره کړي. مقدسه سالارزی په ننګرهار کې و مدني فعال ده، دا په افغانستان کې روانه جګړه پردی بولی او په دې باور ده چې د روانې جګړې ګټه نورو خو زیانې یوازې افغانانو ته رسیږي. سالارزی وایي هغه خلک چې جګړه کوي باید خپل دوست او دښمن وپیژني او د افغانستان په جګړه کې ډیره قرباني عام خلک ورکوي.
په دغه وختونو کې په ډیری ولایتونو کې جګړه زور اخیسته او زمونږ هر ورځ بیګنا افغانان وژل کیږي. موږ غوښتنه د جګړې د خپل غاړو څخه دا ده، نور باید جګړې ته د پایچکې کېږي، نور د پردي خبرو ته باید غوږ ونه نیسي، دغه شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر یوه کال په ډېره موده کې څو ځلې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې لپاره مخامخ غونډې کړې چې له هر یوې سره یې د افغانانو هیلې تړلې وي، خو تر ننه یې داسې پایله نه ده ورکړې چې جګړه د مهار او د سولې څرک دې ولیدل شي، بلکې ورسره په نږدې ټول هیواد کې چاودنو، وژنو، بریدونو او مخامخ نښتو زور اخیسته چې د ملکیانو په ګډون پکې افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلو او زیانونو خبرونه ورکړل شوي دي. همدې وضعیت ننګرهار میشتې مېرمنې ناهیلې او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د جلال آباد اوسیدونکي او د ښځو د برخې فعاله سنا نوري نیوکه کوي چې ګوندې ښکېلې خواوې د سولې اراده نه لري او په خبره یې چې د سولې په نوم ناستو کې وخت تېروي او جګړو ته پلمې لټوي.
دا یوه بانه ده چې تاسې جوړوئ، دا بې مطلبه خبره ده. تاسې چې د سولې خبرو ته غاړه یې خیده، تاسې کله هلته ځئ، کله دلته ځئ، کله دلته ځئ، د سولې خبرې دي، د سولې غونډې دي، دا ټول نو خو چې تاسې کوئ د نو څه لپاره کوئ چې جګړه ته مو زور ورکړی دی.
ننګرهار میشتې ښځې په داسې حال کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او ګڼو افغانانو یې د چټکتیا او په پایله کې د اوربند او سولې غوښتنه کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جګړې له تیزېدو سره د لرغونو آثارو لوټ او تالان ته اندېښنه ښیي او له خلکو غواړي چې د لرغونو آثارو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې په زیاتېدو سره د جګړې جغرافیه هم ورځ تر بلې پراخېږي. خو د نورو اندېښنو تر څنګ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جګړې له کبله د تاریخي میراثونو او لرغونو آثارو ته د زیان اوښتو او د لوټ تالان له امله اندېښمن دی. د دې وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په جګړه کې فرهنګي میراثونه او لرغوني آبادات د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ کیږي او همدا ډول مافیایي ډلې د لوټولو هڅه کوي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د خپلو سیمو د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي.
از تمام مردم شریف و عزت
د افغانستان له شریف او د قدر وړ خلکو غوښتنه کوي چې د تاریخي آبادات او د ساتنې په برخه کې پام او همکاري وکړي او اجازه ورنکړي چې له اوسنی وضعیت مافیایي کړۍ قاچاق کوونکي او هغه کسان چې د فرصت په تمه ناست دي خدای مکړه فرهنګي میراثونو او لرغونی آثارو ته لاس وروړي او د خپلو ګټو لپاره یې وکاروي.
د ښاغلي زهیر په خبره تیرو څلور لسیزو کې په ډېر شمېر فرهنګي میراثونه ویجاړ او زرګونه تاریخي آثار تالان او له هېواده باندې قاچاق شول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په دې ډله کې طالبانو د بودا مجسمې ویجاړې کړې او همدا ډول لسګونه نور فرهنګي میراثونه چې د بودایزم له دورې سره یې اړیکه درلوده له منځه یوړل. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په بامیان کې د بودا مجسمې د دوی د واکمنۍ پر مهال د یوې محکمې د حکم له مخې ونړول شوې او له هغې پرته دوی د فرهنګي میراثونو په ورانولو کې لاس نه لري. د ښاغلي مجاهد په خبره دا ډله د دوی په سیمه کې د شته لرغونو آثارو ساتنه کوي او د وضعیت پاتې کېدو سره به ټول د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدوي. له دې سره په خوا کې یو شمېر فرهنګیان په دې اندي چې د جګړې پر مهال د فرهنګي میراثونو ساتنه سخت کار دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحین وایي په ناامن او جنگي حالاتو کې به د تاریخي آثارو قاچاق زیات او د تاریخي میراثونو ساتنه به هم سخت وي.
وضعیت کوری چې څه ډول دی، بدبختانه جګړه، بی وزلی او د امنیت نشتون دا ټول هغه څه دي چې د فرهنګي میراثونو له ساتنې سره مرسته نه کوي. له خلکو د همکارۍ غوښتنه ښه کار دی، خو هغه خلک چې د جګړې له کبله خپل کورونه پرېږدي او ویریږي چې کوچنیانې په مرمۍ ونه ویشتل شي څه ډول به مرسته وکړای شي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال افغانستان کې نږدې 15 ملموس فرهنګي میراثونه ثبت شوي، خو په غیر ملموس ډول بیا 40 فرهنګي میراثونه ثبت دي او دا بهیر لا هم روان دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نوي شمیرو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې 3 تنه د کورونا له امله مړه شوي دي. له کورونا سره د مبارزې په ترڅ کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 3 افغانان د کورونا ضد واکسین شوي دي او ټاکل شوی چې 4.5 نور هم واکسین هم افغانستان ته په دې وروستیو کې ورسیږي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
کورونا هغه وژونکی وایرس چې لامل په افغانستان کې د قربانیانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. خو د افغانستان عامه روغتیا وزارت د کورونا ضد نورو واکسینو د ترلاسه کولو هیله لري. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس عدیزی ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې 4,800 دوزه کورونا ضد نور واکسینو هم افغانستان ته ورسیږي. خاغلی عدیزی وویل تر دې دمه 800,000 افغانانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی او لا هم دا پروسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې روانه ده.
خوشبختانه موږ یو دغه وادونه څخه چې واکسین لري او ولته واکسین تطبیق کوو دا اوس هم زموږ د واکسین تطبیق لري په نارمل ډول سره په څلور دي شولاته کې روانه ده. تقریبا د څه کم 1,000 هیوادوال زموږ تر اوسه پورې واکسین شوي دي او د امر روغتیا وزارت غواړي چې په 2023 کلونو کې د نفوس 80% وګړي واکسین کړي.
په تیر یو میاشت کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه پیل شوې، لامل یې په دې هیواد کې د مړینې لوړې شمېرې ثبت شوې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه شمېرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 2,209 د کورونا وایرس نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه شان په همدې موده کې 300 کسان رغېدلي او 3 نور مړه شوي دي. خو عام خلق د اکسیجن کمښت او د کورونا ضد واکسینو ته د خلکو کم لاسرسی د ستونزو په توګه یادوي. د کابل خار یو تن اوسیدونکی سلیمان صدیقی:
د کورونا د واکسینو پاک لبز دومره وایم چې دا یو ګټور شی دی، خو تر اوسه پورې زمونږ سیمې ته نه دی راغلی. تر څو موږ واکسین وکړو نور ځای ته چې موږ کله تللي ګورو، کوڅه په کوڅه، کلی په کلی، هلته واکسین کیږي او ډېر زیات مراجعین هم لري، د دې په خاطر چې دغه مرض مخنیوی وشي. خو تر اوسه پورې زمونږ ځای ته دغه ټیم نه دی راغلی تر څو موږ واکسین وکړو.
خو د کابل خار بل اوسیدونکی الهام جاوید وایي تر دې دمه یې نه دی غوښتي چې دا واکسین تطبیق کړي.
د کرونا د واکسینو پاړه باندې زما یو ملګری ماته ویل چې ما دا واکسین وکړل په ما کې زیړې را پاره او بل ډوز مې تر سره نه کړ، نو زم په دغه خاطر باندې وویریدم چې زه باید دغه واکسین ونه کم زه کوم نه چې نور مرزونه مو کې را پاره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو تر اوسه چې کوم کسان په افغانستان کې د کورونا په درېمه څپه کې مړه شوي، په دوی کې داسې کس نشته چې واکسین یې لګولی وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او دغه شان واکسین وکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له پیله تر اوسه 1,905 کسان په دې وایرس اخته شوي او 4,386 کسان ترې مړه شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص: کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د همدې روغتیا په موضوع کې تمکیږو. په هلمند کې د مور او ماشوم د وزني دولتي روغتون کارکوونکي وایي پر دې سربېره چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، د درملو په برابرولو کې هم ستونزې لري.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ملکا سرایا په نوم د یو روغتون کارکوونکي وایي د تېرو اوو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول شوي او که ستونزه حل نه سي نو مجبور دي چې دندې پرېږدي. دغه روغتون چې 50 بستر دي د مور او ماشوم د درملنې په برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا سل کارکوونکي لري. د روغتون امیر ډاکټر محمد ولی همت وایي د معاشاتو د ځان د ستونزې ترڅنګ د 1400 هجري کال په بودیجه کې د درملو قرارداد هم نه دي ورکول شوي.
چې هیڅ مسلکي او غیر مسلکي پرسنل هیڅ ماشه نه خسته ده. د ترڅنګ د 1400 میلادي کال لپاره موږ هیڅ د دوا قرارداد نه لرو.
د پلوشه په نوم د دغه روغتون یوې ښځینه روغتیا پالې ازادي راډیو ته وویل چې په سختو شرایطو کې کار کړي، خلای هم د وو میاشتو راهیسې معاش نه دي ترلاسه کړي.
نو دغه مشکلات چې موږ ولالې دلته بل خواري نه سور سره کول، دغه خواري چې دلته موږ په دغه وزبه کې کار کوو نو ماشینه چې نه بار مستنګ وکړو مشکل مخاطب لاسکر دا و مې مسوده.
په اینی وخت کې د هلمند د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحد حازم د ملکه اسرایا روغتون د کارکونکو د معاشاتو د ځنډ ستونزې د مالی وزارت پورې تړلې بولی چې په وینا په نږدې ورځو کې به حل شي. د شاغلی حازم په وینا د هلمند ترڅنګ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شاوخوا 1,000 روغتونونه د دغه ډول ستونزې سره مخامخ شوي.
یوازې د ځنډ لته همدغه شی و چې په افغانستان کې تقریبا 1,000 شپخانې د دغه سنه پروژو د مشکل سره مخ و چې د هغو ماشونه تر اوسه پورې وزارت مالیې د طرزالعمل د نه درلودلو په خاطر چې څومره سر جمهور حکم کړی و چې انټیا پروژې د مرغم شي، دا ماتل وی خوشبختانه چې موږ ته د وزارت مالیې ته فقط درو ولایتو موقع کراله چې په هغو درو خوشبخته ولایتو کې یو هم هلمند.
د ملکه سرایا روغتون په هلمند کې یوازنې 50 بستریز روغتون دی چې په وړیا توګه د مور او ماشوم درملنه کوي. د روغتون د مسولانو په وینا دوی ته د ورځې په اوسط ډول 150 ناروغان مراجعه کوي.
په جرمني کې لومړنی هوایي ټکسي از مختی الوت وکړل. نور بل اسمت سروانه وورو:
په جرمنی کې لومړنی جوړ شوی هوایي ټکسي 1500 متره از مشتي الوت وکړ. د رويټرز خبري اژانس ته راپور لمخي د جرمنی د وولو کوپټر کمپني هوایي ټکسي د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټکسي چې د فرانسې په یوه نندارتون کې از مشتي الوت وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملا سپرلی له یو لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسی یوې کوچنۍ څرخکې یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټاکسي پاریس ته نږدې له لوبورژي هوایي ډګره الوت پیل کړ او له درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پر مځکه کېناست. د دې ازمیښتي الوت یا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټاکسي په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټاکسي 2 تنه سپرلۍ بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټاکسي ازمیل شوی دی.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.